السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د اگست میاشتې یو درشم نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ دوه اونیزې خبرونې د سولې په لور او جمهوري غږنم لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د کوهستان په باغلو سیمه کې د سورلو د یو ګاډي کندې ته د بریوتو په پیښه کې څلور ویشت کسان وژل شوي دي. په سویلي وزیرستان کې د ځمکني ماین چاودنې دوه نور ماشومان ټپي کړي دي. او د اروپایي اتحاد د بارني سیاست مشر ویلي دي د ایران سره د اټومي لوزنامې د خوندي کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل د کوهستان د کندیا تحصیل په باګړو سیمه کې د سورلو د یوګاډي کندې ته د پریوتو په پیښه کې څلور ویشت کسان وژل شوي دي. د بر کوهستان د پولیسو د مشر د دفتر یو چارواکي منهاج الدین نن مشال لوډو ته وویل چې دا پیښه تیر مازیګر په باګړو سیمه کې د لرګو د یو پل د ماتېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چارواکو په وینا په دې گاڑی کې پنځه دیرش کسان سوار وو. د یادونې وړ ده چې روان کال د جنوري په میاشت کې هم په کوهستان کې د ځمکې د راښویدو له کبله اته مزدوران وژل شوي او نور یو شمېر لا درک شوي وو. د خیبر پختونخوا په ورګزو کورما وانګو کې یو لس زره ماشومان د پولیو د څاڅکو نه بې برخې پاتې شوي دي. چارواکي وایي چې په دغه سیمو کې ځینو خلکو د یو زیارت د تړل کېدو پر ضد د احتجاج په توګه د پولیو په کمپاین کې د برخې نه اخیستو اعلان کړی دی. د ورګزو د روغتیا د څانګې مشر ډاکټر نواب علي بیګا مشال لیډو ته وویل چې د زیارت د پرانستو معامله هوارول د انتظامی کار دی، خو هغوی هڅه کوي چې د جرګو له لارې خلک د پولیو ضد څاڅکو په اهمیت پوه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په پاکستان کې د پولیو وایرس درې پنځوس ماشومان ځپلي چې یو څلوېښت خور پکې د خیبر پختونخوا او اړوندو قبایلي سیمو سره تړاو لري. په سویلي وزیرستان کې د ځمکني ماین په چاودنه کې دوه نور ماشومان ژوبل شوي. چارواکي وایي چې دا پیښه نن سهار د سرروغ تحصیل په پاندېخیل کلي کې رامنځته شوې چې اته کلن زیشان او نهه کلن عبدالوهاب ژوبل کړي دي. دوی د درملنې لپاره د ډیر اسماعیل خان پوځي روغتون ته وړل شوي دي. د سویلي وزیرستان په بیلابیلو برخو کې د ماینونو د چاودنو له کبله تر اوسه یو سل څوارلس کسانو د خپل وجود اندامونه بیللي. د سیمې ولسي او سیاسي مشران غوښتنه کوي چې دا سیمه دې د ماینونو څخه پاکه کړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی قانون جوړ کړی. د نوي قانون تر مخه به د نشه یي توکو په قاچاق کې ککړو ته د مرګ یا ټول عمري بند سزا ورکول شي. په دغه اړه تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي وویل چې د آیس په نوم د یوې نوې نشې د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي.
آی سوالی سره اول بنگ ویلو چې دا 7 ایئرز پورې به د دې سزا به وي. خو آی کی دا چې یو سړی سره 2 ګرام ملاو شو، یو سره 10 ګرام ملاو شو، یو سره 10 ګرام، نو ټول په یو شان دي سزا. بیا په کې دا چې سټوډنټس پکې مین والی نو آیا کې سټوډنټ ته 7 ایئرز سنټنس ملاو شو نه به څه کوي؟ دا غو پورا کیریر به تباشي. او دی وجه نه مونږه آی کې امندمنټ دارا وصل چې 7 ایئرز پځې اپ ټو 7 ایئرز. دې کې مطلب دوه میاشتې هم کېدې شي، دوه کالم کېدې شي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی دې قانون منځوري ورکړی دا اوس د حتمی منځوري لپاره د صوبې گورنر ته استول شوې ده. په قطر کې د طالبانو وین وایي چې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرې به نن له سره پیلېږي. سهیل شاهین تېره ورځ مشال لیډو ته وویل چې دا خبرې د جمعې په ورځ ځنډېدلې وې او تمه ده نن به دوی د یو ممکنه توافق د بشپړېدو خبرو ته دوام ورکوي. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې د اګست د میاشتې په دویشتمه پیل شوې دي. د طالبانو ویان سویل شاهین پرون په ټویټر هم لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره په پرونیو خبرو کې مولا عبدالغنی برادر هم ګډون درلود. سویل شاهین لیکلي دي چې پر مهمو ټکو پرمختګ شوی، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. افغان چارواکي وایي پر کندوز ښار د وسلوارو طالبانو برید پر شا تمبول شوی. د چارواکو په خبره د کندوز ښار پر امنیتي پوستو له څو خواوو د وسلوارو طالبانو پیل شوی برید د شپې له یوې نیمې د سهار تر څلور نیمو بجو دوام وکړ. د کندوز ولایت د امنیتي قمندانۍ ویان سید سرور حسینی نن مشال لیډو ته وویل چې برید پر شا تمبول شوی او په سیمه کې نور ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د چارواکو په خبره چې د اوس لپاره د جګړې زور کم شوی خو لا هم د کندوز ښار په سنډو کې ډزې اورېدل کیږي. طالبانو له دې وړاندې په 2015 کال کې هم پر کندوز ښار برید کړی و. د امریکا یو بل سرتېری په افغانستان کې وژل شوی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت پرون په یو بیان کې ویلي چې یو سرتېری د زیارت په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. د غوث ملاتړ ماموریت په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی خو نیوزویک مجلې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې وژل شوی پوځي د امریکا ځانګړو ځواکونو غړی و. د پینټاګان یوې سرچینې نیوزویک ته ویلي چې دا پوځي په زابل ولایت کې وژل شوی دی. او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي د ایران سره په 2015 کال کې د شوي ټمی له وزنامې د خوندي کولو لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. پرون د فنلینډ په هلسنکي کې د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د له وزنامې د ژغورلو لپاره به د هر پرمختګ هرکلی کوي. په 2013 کال کې د امریکا له وتلو وروسته د تړون له خطر سره مخ شوی دی. امریکا تر وتلو وروسته په ایران خپل اقتصادي بندیزونه له سره لګولي چې د ایران اقتصادي تر فشار لاندې کړی دی. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ 60 پیسې او 1.90 روپۍ 60 پیسې. یو ایرو 1.3 روپۍ او 1.3 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 50 پیسې او 2.40 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 60 پیسې او 1.40 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 2.60 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 2.40 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولای کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوریشت ساعتو کې د پېښور او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو کې به وریځې خورې وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کندوز ښار کې د وسوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. معلومات درکو د خیبر پختونخوا په کوهستان ضلع کې یو ګاډی د اوبو کندې ته پرېوتو په پیښه کې 24 کسان مړه شوي. په کوټه کې مدني فعالانو په بلوچستان کې د لادرکه کسانو په مسله اندېښنې ښودلې.
خلق ګورک دي دغو خاندانونه یا دغو فیملی سکم دي اغه لږ دي تصادم خاطر ولر سي لرياست سر او نو بیا اغه مایوسی هم جوړه کی او یو تصادم هم لرياست سر جوړ.
د خیبر قبایلی ضلع سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې چې د وړو کې کاروبار لپاره د معاوضه ورکولو عمل اسان کړي.
چانه یو کاغذ وغواړي چې دا راوړه الانکه وروړی.
چانه یو بل کاغذ راوړي یاره دا کاغذ راوړه ایم راوړی. ډېر سخت مشکل دي ځکه چې قبایلو سره نن د خبر د کریر روپۍ منشته.
پونیس پروگرام د سولې پلور کې د افغانستان سولې خبرو اترو کې د پاکستان د کردار په اړه بحث شوی.
افغانستان حکومت خلق نړیوال اوس د تعامل د ترسو څلور کلن بحران ته د پای ټکی کېښودي او باید ولدل سي چې د منطقې نور وادینه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره کار کوي.
پروگرام جمهوریت غوونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان کندوز ولایت مرکز کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته دوام لري. دغه جګړه د تیرې شپې راهیسې پیل شوې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال اجمل آرین سره د ټلیفون په کرخه خبرې کوو. ستړي مشه درته وایو که معلومات راته راکړي چې دغه جګړه اوس په کوم حال کې ده.
مانه زه لوړ خپل سلامونه تاسو ته او د مشال راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې یاته ونه وکوله له تیرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په نږدې سیمو کې خپل ډله ییز برید پیل کړی ده. او شدید جګړه د سهار سرور بچو پر جریان در دوه جګړه د جګړې شر تم سوې ده خو لا هم د خپل شاوخوا څنګه کې د دې اورېدل کېږي په ځینې سیمه کې د شدید جګړه جریان لري او د دغه جګړې له کبله په کندز ښار ټول تړلې ده د ورسي خلکو ګڼه ګوڼه مرسته خلک ګرځي نور ټول خلک په خپلو کورونو کې سار پاتې دي د دې جګړې له کبله د کندز ښار د کندز شیرخان بندر همدارنګ د ولسوالیو لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي خلک وایي چې د جګړې له کبله د اوبو سیستم د برېښنا سیستم د غرض مخابراتي شبکې هم بندې شوي دي چې دغه مسایل خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي بل خوا سیمه چارواکي بیا وایي چې د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو برید پر شا تمبولې ده او په ځینو سیمو کې هلته افغان تازه دمه ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي دوی وایي چې وسلوالو طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې بیا ځلې د څو کلونو د تېرو کلونو تجربه بیا دلته تکرار شي.
اجمل روره تاسو خو ذکر وکړو چې په ښار کې امنیتي وضعیت دا سخت ده او اوسیدونکي په تګ راتګ کې مشکلات لري دین علاوه د سیستونز شته چې ولسی خلک ورسره مخامخ دي ځکه چې جګړه د شپې راهیسې روانه ده او چارواکي وایي چې دغه جګړه په شاتم بول شوې ده خو بیا هم د ډزو اوازونه اوریدل کیږي په سیمه کې څنګه چې تاسو ویل نو
bale wo da jagra albata asta da yani jin sim ke taliban par mukhtak khade da taliban huzur lari wo khalag da jagra se kala wo dari ke da fursat da istifade sara khul peshniyan khul ba zarana se de aga de akam sahe se naam de gana bas se amr se mutazi da ke zyada tara khalag wo je bol sare da ke fari lar ikhlas se pa ghair رسمی لار یعنی فری لار چې په لار باندې دی په پلو باندې په ټو باندې چې ځان خاصه باندې جګړه وینو بیا دې نشي وته په کورونه کې پاتې وي.
ها او اجملاریان کته سمون ته تفصیل راکې دا وسلوالو چې دا ډلېز بریټ کړي دي دا ساحه چې دا زی چې دی کاغي پاړه راته معلومات راکې دا کم زی دی کم شاوخوا کم ودانې دي
مننه دې د کندز ختیز لور ته البته د چله مزار چرخاب کلی ګنګ ورته وایي سپین په نور ته وایي دغه سې استقامت نه کندز ښار برید کړی ده او لویدیځ لور ته د کندز خاکنۍ قواخانه زاخیل سیدرک باغ زراعت دغه استقامت نه په ښار باندې برید کړی او شمال لور ته د امام صاحب بندر د بالایسار نن دغه شاوخوا نه په کندز باندې برید پیل کړی.
ډیر مننه اجمل آریان چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په کوهستان ضلع کې یو ګاډی د اوبو یوې کندې ته پرېوتې چې پکې د سلورو میرمنو په ګډون څلېرویشت کسان مړه شوي دي. د سلورو کسانو مړې راوستل شوي دي او په پېښه کې نه کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي دا ګاډی پرون د جمعې په ماښام د بر کوهستان تحصیل په کندیا سیمه کې د یو پل ماتېدو له کبله پرېوتې. د کوهستان ضلع پولیس کنټرول یو چارواکي منهاج الدین د اګست په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د مړو راویستو هلې ځلې روانې دي خو په خبره ده لرې پرته سیمه ده نو ځکه پر وړاندې مشکلات دي. نیاز احمد خان له سواته راپور لري.
د کوهستان پولیس کنټرول روم انچارج منهاج الدین مشال ریډیو ته ویل چې 13 ورځ داسونه او 1 کیلومتر لري تحصیلي کندیا علاقې بګړو کې یو ډاټسن د پل ماتې دو لوجې جوړې کندې ته پریوته چې پکې مرګ او جوبلا اوړې درې ده. دوی وایي
24
افراد دغه ټول سلیری تنان مړ دي. سلور مړی راويستې شوی دي او د شلو مړو راويستو عمل روان دي. د پیخي ځای ته پولیس او ځلې انتظامیه رسیدلې ده. کوهستان کې یو ځی خبريال عرفان خان وای چې دا غاړې د کبیلینا کندیاتا روان وو او پکې صرف د 1400 گنجای شو ولی پکې 15 تنان سپارول.
دا غاړې چې کومه د کمین روانو باندې کوتا نو دا چې کوم دی په دغه نه ده کې تاسو شوی دي او پرون د شپې مازګر تقریبا نیګه دا شوی دی خو د شپې د تیاری د وجنه امدادي کروانو کې انتهایی مشکلات سرمخه وا او زموږ خبره ده چې دا انتهایی لري لاته دلته کې د روډ سیستم نشته، یا نظام نشته دی، او خدا نه خواسته دلته چې کله هم ګاډی راتاو شي نو داسې هسپتالونه سه نظام نشته چې هلته کې پر وخت هلته ورسئ. نو دا انتهایي مسله د خلکو دلته کې روډ انفراسټرکچر سیستم چې کله هغه مکمل توانی دنش برابر دی.
پولیس وایي چې مړو کې سلور ښځې هم شامل دي. پیښه کې نه تنان جوړ شوي دي. د مړو تعلق د خواو شاکلو، کچر، کوټلو، برتۍ، شیشوي او ګاډو سره دی. پولیس وایي چې لری پرته سیمه ده امدادي کارونو کې مشکلات را مخامخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې د اګست 28 نیټه د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپین سرته ورسو، خو په اورګزو، کورما او هنګو کې خوا او شا 1000 ماشومان د پولیو ساسکو نه بې برخې پاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په ټول پاکستان کې د پولیو وایرس 350 ماشومان ځپلي دي چې 140 پکې د خیبر پختونخوا سره تړاو لري. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په اورګزو، کورما او هنګو کې د پولیو پر ضد په درې ورځني کمپاین کې 1000 ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شوي دي. په دغه سیمو کې خلک د حکومت لخوا د دوی د روحاني مشر میر انور شاه د زیارت د تړل کېدو پر ضد احتجاج کوي او وایي چې تر کومه زیارت نوي پرانستل شوی دوی به د پولیو پر ضد په کمپاین کې برخه نه اخلي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اورګزو د روغتیا د څانګې مشر ډاکټر نواب علي وویل چې په اورګزو کې 15000 ماشومان د پولیو د کمپاین نه پاتې شوي. نوموړي زیاته کړې چې د زیارت پرانستل د انتظامی چارواکو کار دی، خو دوی هڅه کوي چې د جرګو له لارې خلک د پولیو په کمپاین کې برخې اخستو ته وهڅوي. لدی وړاندې هم د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې خلکو د خپلو ولسی، ټولنیزو او سیاسي غوښتنو پوره کولو لپاره د پولیو پر ضد په کمپاینونو کې برخه نه اخسته، خو ډاکټران وایي تر کومه چې ټولو ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساسکي نوي ورکړل شوی دا وایرس نشي ختمې دی. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد د ادارې یو چارواکي ډاکټر ندیم جان وایي د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره ماشومانو ته واکسین نه ورکول د نوي کول سره لویا بے انصافي ده.
دا ویکسینیشن دا حلال دی، دا د ماشومانو د مستقبل د بچاو لپاره دی، دا د پاکستان قومي پالیسی ده. دغه مسله هم غټه ده چې دوی دا پولیو ایز ا بارګینینګ چپ استعمالي چې د دې لپاره هم موږ د خلکو ته دا وایو چې تاسو نورې مسلې په دې نه حل کیږي چې تاسو د خپل ماشومان د پولیو ته پرېږدئ، دا مفلوج، دا به الټا تاسو ته نور نقصان درکړي. دا یو ماشوم د ژوندۍ قیمت نه سړک دی او نه بجلی ده او نه بل څه داسې شی دی.
د یادونه وردا چې په ټوله نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چرته چې د پولیو وایرس اوس هم وجود لري. د روغتیا چارواکي وایي چې روان کال په پاکستان کې د پولیو وایرس 350 ماشومان ځپلې دي چې 140 پکې د خیبر پختونخوا اوسیدونکو دي.
مشال ریډیو تاسو د پختونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
دا خیبر پختونخوا حکومت د مخدره موادو مخنیوي لپاره یو ځانګړی قانون جوړ کړی او تیر مازیګر د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې د منشیاتو د کاروبار کوونکو لپاره په دې قانون کې د مرګ سزا یا د ټول عمر د بند سزا تجویز کړل شوې ده. شوکت یوسفزی وایي په لږ مقدار کې د نشئی موادو په لرلو هم تر 5 کلونو پورې د بند سزا په دې قانون کې تجویز کړل شوې. د خیبر پختونخوا اسمبلی د دې قانون منظوري ورکړې ده او 13 ورځې دا نوی قانون د خیبر پختونخوا گورنر ته حتمی منظوره لپاره لیک ډول شوی. تفصیل لپاره غلام غوث را کوي.
خیبر پختونخوا صوبه کې د نشئی موادو د مخنیوي د ځانګړي قانون ترمخه د مخدره موادو د مقدماتو لپاره به ځانګړي عدالتونه قائمول شي او د یو کیلوګرام نه د زیاتو نشئی موادو د لرلو په اساس به د مرګ سزا یا د ټول عمر د بند سزا ورکول کیږي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي په دغه نوی قانون کې د منشیاتو د کاروبار د مخنیوي لپاره ډېرې لوی سزاګانې تجویز کړې شوې دي او په لږ مقدار کې د نشئی موادو په لرلو هم سزاګانې تجویز کړې شوې دي.
دا چې کوم خرڅولو والا دي نه لپاره ډیت سینټنس ده. آی سوالی سره اول بنګ ویلو چې دا 7 ایئرز پورې به د دې سزا به وي. خو آی کې دا چې یو سړی سره 2 ګرامه ملاو شو، یو سره 10 ګرامه ملاو شو، یو سره 10 ګرامه، نو ټول لپاره یو شان دي سزا. بیا په کې دا چې سټوډنټس پکې هم انوالې نو آیا که سټوډنټ ته 7 ایئرز سینټنس ملاو شو نه به څه کوي؟ بیا دغه پورا کیریئر به تباه شي. په دې وجه نه موږ آی کې امینډمنټ دارا وصل چې 7 ایئرز پزې اپ ټو 7 ایئرز دې کې مطلب 2 میاشتې هم کېدای شي، 2 کال هم کېدای شي.
شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې که مارکیټ ته اوس د آیس پرنګ نوی مخدره مواد راځي نو هغه به په خپل د دې نوی قانون لاندې په نشئی موادو کې شامل وي.
ګور یو خدا دې چې فرست ټایم دغه بل کې آیس چې دا پکې شامل شو، دا ډرګ کې راغی. بل د دې قانون غټ اهمیت دا دی چې کوم ډرګ راځي اټومیټیکلی باغ شاملېږي، چې کوم چر دا ډرګ راغی او دغه به صرف ګورنمنٹ نوټیفیکیشن کې بیا ترمیم راوړو ته ضرورت نشته.
د نشئی موادو په مخنیوي کارکونکو کې فعالانو هم د دې نوي قانون ستاینه کړې ده او په ملکن کې کارکونکو کې یو مدني فعال لیاقت علي سیما بوایي د نشئی موادو د کاروباریانو د مخنیولو سره په نشو په اسانه قابو موندل کېدلی شي. د نشئی موادو د مخنیوي د نوي قانون تر مخه د نشئی موادو د کاروبار نه په اساسو او جایدادونو جوړولو تر 15 کلونو پورې د بند سزا تجویز کړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د اګست په 13مه د لادر ککړل شو کسانو نړیواله ورځ اومانځل شو. د دې ورځې په مناسبت د پاکستان بشري حقوقو کمیشن ویلي چې لادر کسان د نه یوازې موندل شي بلکې د غوی له کورنو سره د حکومتي مرستې وشي. لوی له حکومت غوښتي چې په چا باندې ستورونه وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د لادرک کسانو د نړیوالې ورځې په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې تر سوري لاندې تېر ورځ د کوچ پرس کلب او مخته یوه خاموشه مظاهره وسوه. په مظاهره کې وکیلانو او د خیر ښېګڼې کارکوونکو ګډون درلود. دوی په لاسو کې پلیکارډونه نیولې او غوښتنه کوله چې حکومت ته پکار دی چې په صوبه کې لادرک سوي کسان سمدلاسه ومندي. په دې ترڅ کې نور حال د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر ایډوکیټ
قانون ستا، پولیس ستا، کې اوسو کې چا جرم کړی دی هغه قانون مطابق سزا سي او هغه خلاف کاروایی. دا گمشدگیان په دا طریقه چې بلوچستان 15-20 کلو کیږي دا ډیر خطرناک یو هغه رجحان دی.
د بشری حقوق کمیشن یو بل غړی شمس مندو خیر وایي چې په دې وروستیو کې د بشری حقوق کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په صوبه کې د 1540 څخه د زیاتو کسانو د لادرک کېدو اطلاع کمیشن ته ورکول شوې ده. په هغو کې د 130 لادرک کسانو د مقدمو اورېدنه هم شوې ده.
بهتره دغه د سي ریاست داخله ګراډي عدالتوله او د هغو له فیملیانو سره ملاو کې په دوی کیسونه وچی او کچري دوی د ریاست خلاف یو څه کړي بیا بشک دوی ته د سزا ورکړل سي او کچري قانوني نه چړلې د پاکستان ادارې هغه ته یو ترټ نه نو بیا باید سي دوی راړي په عدالتو کې پیښ کړي.
د مظاهره د زیاتره برخوالو دا هم غوښتنه او په کار دی چې حکومت سم د لاسه لادرک کسان ومندي او د هغه کورنۍ سره مالی مرستې وکړي د چا کسان چې لادرک کس سوي دي. په دې ترڅ کې به غوږ شو د بلوچستان های کورټ و نامتو وکیل ابیب ناصر ایډوکیټ ته.
څه کوم ټیم په معاشره کې په سماج کې خلک ماروای قانون او ماروای عدالت غایبېږي او ډسپیر کېږي، نو په معاشره کې د هغې یو اثر دا پرېوځي چې معاشرتي خلک کوم انسانان چې دي هغه له خپلو ادارو سه مایوس سي او په خپلو ادارو باندې اعتبار پورته سي. دویم اړخ یې دا راوځي سي هغه د اګریشن خواته ولاړ سي سي کوم خلک ورک دي د هغو خاندانونه یا د هغو فیملي سي کوم دي هغه لږ د تصادم خواته ولاړ سي له ریاست سره، او نو بیا هغه مایوسي هم جوړه کړي او یو تصادم هم له ریاست سره جوړ سي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې نږدې دوه میاشتې له مخه د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لانګو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د اوسني حکومت الوزلو په نتیجه کې د 200 څخه زیات لادرک کسان و خپلو کورو راستانه سوی دی او ډیری نور به هم ژر ومندل سي. بل خواته د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت په وینا چې حکومت د لادرک کسانو د مندلو کار په چټکی سره روان کړی دی او د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه به په کوټه کې د لادرک کسانو په اړه حکومتي کمیشن د لادرک کسانو د کیسو یا مقدمو اورېدنه بیرته پیل کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د خیبر قبایلی ضلع د باړې او تیرا سوداګرو د وړو او درمیانه کاروبارونو پرمختګ ادارې سمیډا نه غوښتنه کړې چې هلته دې د روانو شو دوکانونو په بدل کې د موضوع ورکولو عمل اسان کړي. دوی وایي د جګړو او بدمنۍ په وخت شاوخوا 14,000 دوکانونو ته زیان رسېدلی او د خلکو کروڑونو روپو تاوانونه شوي او باید په اسانو شرطونو دې معاوضه ورکړي شي. نور تفصیل لسی مینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختګ ادارې سمیډ لخوا د خیبر په باړه او تیرا کې د ورانو شو دوکانونو په بدل کې د ماویزو ورکولو سروې پیل شوې. خو ځایي متاثر شوي سوداګر وایي چې دغه ماویزې ترلاسه کولو لپاره ورته ډیر سخت شرطونه ایښودل شوي او باید په دې کې د نرمي وکړی شي. اسحاق افریدی په باړه بازار کې د درزیتوب او رخت کاروبار کاوه او مشال ریډیو توای
لومبای خو مونږ د یو میاشت په تلو تلو په کریو باندې مونږ تقریبا 10,000 نه تر 15,000 روپیو پورې کریو ولګېدې. د مور کپڑے دکان او ټیلر هم په 2009 کې چې کله بڑا بنش ولا د مونږ په بازار کې کپڑا پوتشوا او تیار جوړې مرنه پوتشو او کم بوکره مې او کلرې وې هغه د مو الان کې درې دکانونه خو زه وسې به دکان لرو غلایم دو روم ول د مو دکانونه یو کتل مولای 2,00,000 روپیو ولي کله وس مولای ای چې ته په خپل روپو باندې شینه روړم مو سره پینشت مونږ پوتې ری بس بعد شینه ځکه بالکل سختې ځکه چې مو سره پینشت مو غریبون مو نه ټول ارڅ گرشیویری و دوی جستمون روڑا بس پوتیری.
د خیبر د سوداګرو اتحادیې مشر ایاز وزیر وای چې د خپل درخواستونو جمع کولو لپاره ورته ډیر کم موده ورکړل شوې و.
تقریبا په مارچ اپریل کې هغه وکړه 2 مئی پورې دا ډیر کم ټیم او څوک خبر او څوک نه خبر ځکه چې دلته کوم دی نظام نیټ نظام دلته نه ډیر کم خلک خبر شول. سروې وکړل باقاعده یې وکړه هغه ځایونه دی اکسپټل هغه ته بالکل نقصان وویرو هر څه ورته وویرو خو اوس پورې په پراسس کې داسې دي چې چانه یو کاغذ وغواړي چې دا راوړه الان کې اور وړي چانه یو بل کاغذ راوغواړي یاره دا کاغذ راوړه ایم راوړي ډیر سخت مشکل دي ځکه چې قبایلو سره نن د پیښور د کری روپی منشته دي. تقریبا دلته په بڑے بازار کې هغه ټیم کې 13,000 پورې دوکانونه وي په دې کې 3,000-4,000 داسې دوکانونه وو چې هغه د کروڑونو روپو وسو.
د خیبر باڑی یو فعال علی اختر پردای وای
پتیروبې مون خبرو کو چې غاډره پسمندای لوکادو ویلته چې کم دکون نه دی دغه پیډونه نو دغه چې لري سیدونه نو زکه چې هغه جومپړې وي نو لکه جومپړې هغه شون تی ریکوایرمنت دی نو نو پاغه واج نه چې ډیر سروې پاغه کې نه دوشه یو پوتشیو درکه چې هغه خدا پیډونه نیوي نو دغه چې دغه شون تی تونونه شوی دی خو بیا سو میډا چې دغه سروې نه دو کړی نو لکه مو ذاتی خیال دارای چې پتیروغونته پسمندای لوکا کې اوس هم ویلته یو شمیر دکون نه چې دغه سروې نه دوشه و چې کومه دلته په بوڑا کې کومه سروې شوې ده نو په هغه کې هم ډېر زیات ابهام دی. د خلکو شکایتونه دا دي چې یاره مونږ خو باقاعده اپلایګونې کړي دي، کومه فارمیلیټي چې کومه وه یا دو کوم طریقې کار واضح کړی و هغه مونږ پوره کړی، خو له تر اوسه پورې په دا باندې څه پیشرفت نه دی شوی.
د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختګ ادارې سمیډا یو چارواکی سرمت خان وایي تر اوسه ورته څه د پاسه 2500 درخواستونه وصول شوي او د متاثره شوو خلکو ته به د امدادي ادارو د ټاکل شوي معیار مطابق مرستې ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 3:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
چارواکي وایي چې د کوستان د کندیا تحصیل په باګړو سیمه کې د سورلو د اوګاډي کندې ته د پرېوتو په پیښه کې 4 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه تیر مازیګر رامنځته شوې ده چې پکې د 4 ښځو په ګډون 4 کسان مړه او 9 ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا په ورګدو کورمو وانګو کې 1000 ماشومان د پولیو د څاڅکو نه بې برخې پاتې شوي دي. چارواکي وایي چې په دغه سیمو کې ځینو خلکو د یو زیارت د تړل کېدو پر ضد د احتجاج په توګه د پولیو په کمپاین کې د برخې نه اخستو اعلان کړی و. په سویلي وزیرستان کې د ځمکني ماین په چاودنه کې 2 ماشومان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې دا پیښه نن سهار د سرروغ تحصیل په پاندی خیل کلی کې رامنځته شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د نشئی توکو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی قانون جوړ کړی. د نوي قانون تر مخه به د نشئی توکو په قاچاق کې ککړو ته د مرګ یا ټولمري بند سزا ورکول شي. په قطر کې طالبانو ویان وایي د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرې نن له سره پیلېږي. سویل شاهین تېره ورځ مشهد ډوته ویلي چې دا خبرې د جمعې پورې ځنډېدلې وي او تمه دا چې نن به دوی د یو ممکنه توافق د بشپړېدو خبرو ته دوام ورکړي. افغان چارواکي وایي پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو برید په شا تمبول شوی دی. د امریکا یو بل سرتیری په افغانستان کې وژل شوی. د پینټاګان یوې سرچینې نیوزویک ته ویلي چې دا پوځي په زابل ولایت کې وژل شوی دی. او د اروپایي اتحاد د بارني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي د ایران سره په 2015 کال کې د شوي اټومي لوزنامې د خوندي کولو لپاره به هڅو ته دوام ورکوي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د سولې په لور. نن په دې خبرونه کې د افغانستان جګړې ختمولو لپاره د پاکستان پر رول غږیږو. آیا پاکستان به دا رول ولوبوي؟ په دې اړه د بشیر ګواښ په کوربتوب دا خبرونه اورو. د دې پس یو بل هفتوار پروګرام جمهوري غږونه هم لرو. راسره اوسئ.
د سولې پر لور
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 20مه اسلام آباد ته تللی و. دغه دفتر ویلي چې پاکستان پر طالبانو اغیز لري نو ځکه دا سفر د سولې لپاره ضروری دی. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې موضوع او د افغانستان په روانو حالاتو خبرې کوو. زه بشیر ګواکم، هرکلی مو کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په بلنه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې په پخوا وختونو کې افغان چارواکو په پاکستان تور پور کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي او په دې توګه پر افغان خاوره د جګړې اور بل ساتي. پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي دوی پر طالبانو خپل محدود اثر رسوخ د سولې لپاره کاری. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوری وایي یو ځل بیا پاکستان ته دا موقع ورکوي چې د افغانستان سره په اخلاص کار وکړي. هغه ویل اسلام آباد ته د ولسمشر غنی سفر نه یوازې د جګړې ختمولو لپاره مهم دی، بلکې په سیمه کې د اقتصادي راکړې ورکړې زیاتولو لپاره هم ګټور تمامېدلی شي.
اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌گذاری په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې او څلورم د سولې برخه کې. چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس دې ته آماده دي تر 3-4 کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولی شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبان له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې پر کابل واکمن وو. پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات د نړۍ یوازینی هغه درې هیوادونه وو چې د دوی حکومت یې په رسمیت پیژندلی وو. طالبانو د ترهګرې ډلې القاعده مشر او په نیویارک کې د 3000 کسانو د وژنې د ذمهوارۍ قبلونکې اسامه بن لادن ساتلی وو او امریکې ته یې نه ورکاوه. له دې وجې امریکې په 2001 کال کې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې چپه کړ. اکثره طالب مشران ګاونډي پاکستان ته لاړل. د افغان چارواکو په وینا طالبانو هلته ځانونه منظم کړل او بیا یې تر اوسه پورې په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکر وایي اوس وخت راغلی چې تېرې خبرې هېرې شي او د سیمې هیوادونه د جګړې په ځای د تجارت لپاره لاسونه سره یو کړي. داغه په وینا پاکستان ته اوس د خپل اقتصاد د رغولو لپاره هم ښه موقع ده.
تجارت کې اسیای میانه ته د افغانستان د لارې ورتي د بولدک څخه بلار ترانزیت کشکو تر ترکمنستان تر سرحد څخه تجارت وکیږي، خو په اخر کې دا پرابلمونو حل د تجارت د منطقوي اتصال دا خو په امنیت پورې اړه لري، نو امنیت هم باید تامین کړو. زه فکر کوم چې پاکستان تر فشار لاندې دی او دا ځلې به زما وړاندوینه دا ده چې پاکستان به د خپل ولس د وضع د بهبود لپاره د افغانستان سره و ځینو لومړي قدم کې تجارتي وکړي ته ورسیږي. چې هغه تجارتي وکړه بیا د امنیت تامین ته ضرورت لري او امنیت طالبان باید د سولې مذاکرات تاریخ
اوردونکو ز بشیر گواخیم او تاسو میل مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه کوي. سیړونکو نظر لري چې په پاکستان کې پوز ډیر زور ور دی او د بهرنو چارو پالیسی هم د دوی په لاس کې ده. پوز همیشه په ملکی او سیاسي چارو کې لاس وهل رد کړی دي. اوس چې د پاکستان په منځګړتوب د امریکای او طالبانو ترمنځ سوزل خبرې شوې دي، آیا اسلام آباد به طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کینی؟ په دې اړه د نړیوالو اړیکو څېړونکو اجازه خټک وای،
پاکستان یو خاص پالیسی ده، هغه کې څه خاص فرق ماته نخکاری روغینا نه پاکستان مخکین کار شو نو اوس کوي روغ څنګه روغا خبره ده روغا کې به د پاکستان سو افغانستان نه کمی دي اده پاک افغانستان په ګټه دي کونی دي ګډه به افغانستان کو هغه کې ډېر مختلف سوزونه دي الته دي افغانستان پاکستان کې افغانستان ته ګوري د انډیا په نظر کې خپل انډیا سره چې ای بھارت سره ان سره کوم جګړه ده هغه په نظر کې او هغه افغانستان مسله دا ده چې افغانستان یو آزاد ملک مما هین سره تعلق دی کوم کې سره دی کوم کې سره دی دی کې پاکستان کا نشتا پاکستان به سمره دین مخزي دا اصل سوال دی
جنگ جسر او ذهن رو پرورا دنیا تنگ کړی جنگ جسر او ذهن رو پرورا دنیا تنگ کړی دا چې هر بندا لک پاگل دی خود جنگ دی د جنگ دی
لو مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ورزونکو تاسو واوریدل چې په افغانستان کې ډېر پام دی ته چې څنګه افغان حکومت او طالبان سولې ته رسیدو لپاره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي، خو یو بل وسلواله ډله هم شته چې د ځان په مضبوطولو لګیا ده. دا ډله داعش ته چې په ننګرهار ولایت کې ډېر زور لري. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ته وپوښتل چې د دې ډلې خلاف تر اوسه څه کړي دي.
په تیر یو کال کې تقریبا 30% ساحه حکومت د امنیت پراخه شوې ده. کله چې مونږ راوړو نو اول توجه زموږ دا وه چې هغه تیرې لاسته راوړنې هغه به فرصتو او نور وسط ورکړو. نو د وسط په ساحه کې د لالپوري ولسوالي 90% چې د طالبانو په کنټرول کې وه پس دولسو کالو مونږ ونیوله، د شرط نه مونږ مطمئن شولو. همدارنګه د داعش ګروپونه چې د چین او د اسکې مینې اګام او پچیر او د چاپیال په سیمو کې، همدارنګه د وزیرو ټټنګ په سیمو کې، په لرو غرونو سیمو کې، د سپین غره په لمن کې سره چې پراته دي، په هغې باندې مو خپل عملیات زیات کړل او هغې ونه شو کړی چې خپل ګروپي عملیاتو ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې تقریبا نهه مختلفې توریستي ډلې د پولي اخوانه فعالیتونه لري او غواړي چې د دې سیمې امنیت نارامه کړي. خو که موږ جنګي سیزن ته وګورو نو د ننګرهار امنیت اکثریت غیر د دوو ولسوالیو نه، چې هغه شیرزاد او حصارک دی، نورو ټولو ولسوالیو ته تګ راتګ وشته دی. مکاتب په ځان په هڅ کمېنه کې پس دریو قومونو بېرته شول.
دغه وسلوالو ډلو سره ترګر ډلو سره د مافیا څومره لاس لري، دا نیټورک څومره قوي دی؟
خو مافیا خو دا ده چې هغه څوک چې د معدنو کاروبار کوي دا هم مافیایي ډلې دي چې قانوني غیر استخراج کوي، هغه قاچاقي مواد مخدر دی، نور عایدونه به دي درلودل لکه د تورخم نه، د ګمرک نه، د مستوفیت، د ښاروالیګانو نه. اوس تقریبا د دې ګروپونو ډلو چې پخوا به دلته په مختلفو ادارو کې مفون درلوده، دغه سهمونه اوس ختم شوي دي، دغه سهمونه اوس وجود نه لري. تورخم د لاریو مسله چې د کلونو کلونو را په دې خوا وه او لوی یو فساد منبع وه، هغه تصفیه شوله، موټر یې په خپل نوبت باندې تېرېږي. همدارنګه د ګمرک په ساحه کې چې پخوا به ډېر زیات بیروبار و، هغه تصفیه شو. د جلال آباد ښار کې چې کومې عادي وې چې خلکو به ترې غیر قانوني اخیځې کولې، هغه د ښار نه ایستل شولې. نو په دې خاطر هغه منابع چې جنایي ګروپونه که مافیایي ګروپونه دي او که توریستي ډلې دي، د هغې د وچولو لپاره موږ خپل فعالیت شروع کړی دی او تر ډېره حده پورې
مخیر صاحب یو دا تاسو چې کوم خبره کوي، خو د دې په څنګ کې ځینې خلکو په تاسو باندې تنقید هم کړی دی، وایي چې اول وختونو کې چې تاسو هلته لاړئ تاسو یو علمي کس په حیث باندې دوی بللی، ویلی چې تاسو نرمه رویه خپله کړې ده د ځینو خلکو خلاف.
دا خو چې دا اول ورځ نه راغلم، ما خپله د خلکو سره وعده ونه کړلې، وعده مې په دې خاطر ونه کړې چې که عمل مې وکړ بیا به پخپله خلق زما کارونه وګوري، او که عمل مې نه وي کړی هر څومره وعدې ورکړم په وعدو باندې څه نه کېږي. نو په دې خاطر اوس عملي خلق ګوري چې زه څه کوم. بله خبره دا ده چې اداره چې کومه یوه ده یا حکومتداري، دا زیات فکر ویژن یا تګلوره چې ته لري دا په هغې باندې، ځکه زه خپله په حکومتدارۍ کې زما تجربه کاري ټوله په حکومتدارۍ کې د لیکنې مې کړي دي. د دې نه علاوه زه یوازې علمي او فرهنګي شخص نه یم، ځکه چې ما ډېر کلونه په اداره کې کار کړی دی، د کورنیو چارو وزارت مهینومه، دغه د نظام قوانین، د نظام څه رقم مشکلات یې په اولو کلونو کې درلودل، یعنی په دې ټولو ساحو کې زه دخیل پاتې شوی یم. نو زه پوهېدلم چې د کوم ځای نه څه رقم شروع وکړم، اوس تقریبا کوم کارونه چې انکشافي، یعنی هغه کارونه چې تر اوسه پورې امکان نه درلود، په توګه مثال په انکشافي کارونو کې د قصر جوړول د ننګرهار دا شروع شوي دي، د سپین جومات د قرارداد لغوه کول، د پاچا خان د مزار جوړېدل، همدارنګه د بیسودو پل او تنګي ترمنځ چې 12 کیلومتره سړک دی، دیالس په دې معنی دا د عملي کار شروع کېدل، د سرخاب پل او د سرکې ترمنځ سړک تکمیلول. اوس هر سړی پوهېږي که خپل کار ونه کړي زه قرارداد هم کنسل وم، او د قوانین په ځکه قانون د هر چا نه معتبر دی، قانون د هر چا زور واکې ده، نو که قانون تطبیق یې نو هیڅوک د قانون مقابل څه ودرلی نه شي. نو ما د اوله ورځ نه وعده هم دا وه چې زه به قانون تطبیقوم.
د سولې پر لور.
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوس وخت شوه دی د افتوار پروګرام جمهوری خګونه. په دې پروګرام کې نن د امداد حسین چانډیو ژوند ته کتنه لرو. عبدالحی کاکړ دا پروګرام جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
په جمهوری غږونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرح خلاص وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ژوند لري. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشلا لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر دیرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه جمهوري غږونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه د پخواني سندي طالبي له مشر امداد حسین چانډیو په اړه ده.
دار دی پانسی گاٹ دی بیامی ہم غار دا حسکا
لشیر اشکاری چی دا دی خالق زندان خوڑلی دار یلی دلی او دا دار کوٹای لی دلی. دا شیر چپلاسی پخوانی سندی سیاستوال امداد حسین چانډیو په حیدرآباد جیل کې لیکلی وو. هغه کسان چې د پاکستان پر سیاسي تاریخ نظر ساتي یا خپل یا چپلاسی سیاست کړی هغه ته د امداد حسین چانډیو نوم ناآشنا نه دی. شاغلی چانډیو د 1955 کال د جنوري پر 12 نیټه د سند سانګړ ضلع په حافظ راجر کلی کې پیدا شوی. لومړنۍ زده کړې په کلی کې کړې خو له سیاست، حق او وطن له ټکو سره هغه وخت آشنا سو چې لا هم په سکول کې وو.
هاي سکول مې هم ته زمانه مې
مر هغه وخت په های سکول کې چې د جنرال یحیی خان په واکمنۍ کې سندیز د کوونکو د مارشلا او ون یونټ پر ضد تحریک پیل کړی و. پر دې مهال د زده کوونکو سازمان مشران زموږ سکول ته راغلل او موږ په اول ځل هغه خبرې واورېدلې چې تر دې وړاندې مو نه وې اورېدلې، یعنی د سندي قوم پرستۍ، د خپل وطن او مارشلا ضد خبرې. له دې ځایه زما د سیاست پر لور رجحان پیل شو.
وروسته امداد حسین چانډیو د مشهورو کیڼلاسو سیاستوالانو جام ساکی او نذیر عباسی په مشرۍ د سندی ځوانانو سازمان سند نیشنل سټوډنټس فیډریشن فعال غړی سو. له وخت تیرېدو سره د جنرال یحیی خان مارشلا ختمه او ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم سو. امداد چانډیو او ملګري یې د اپوزیشن ګوند نیشنل عوامي پارټي تر اثر لاندې وو. دا ګوند په اپوزیشن کې چې وروسته شاغلی بوټو ور باندې بندیز ولګوي. په دې ورځو شپو کې امداد چانډیو د نوابشاه او حیدرآباد په یونیورسيټیو کې د زده کوونکو د حکومت لپاره جلسي جلوسونه کول او دا اول ځل لپاره جیل ولید.
د
ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې پر موږ باندې د نېشنل انټي اکټیویټیز اکټ، یعنی د ملي ګټو پر ضد د فعالیتونو تر قانون لاندې مقدمې وي. موږ روپو شو، بیا په دې مقدمو ونیول سوم او تر 15-20 ورځو پورې په جیل کې وساتل سوم. نو ما د بټو صاحب د واکمنۍ پر مهال په 1940 راویم او 15 کلونو کې په لومړي ځل جیل ولید.
پھر میں نے جیل پہلی دفعہ جو دیکھا ہے وہ بھٹو صاحب کے دور میں، 1974 ہو سکتا ہے یا 75 کا زمانہ.
سیاسی فعالیتونه روپوشیو او جیلونو د امداد چانډیو تعلیم هم اغیزمن کړ. تر ماشالا ورسته د جنرال زیاولک حکومت پر ذوالفقار علی بھٹو د قتل مقدمه وچلوله چې په نتیجه کې هغه 500 سو. په دې ورځو کې د جنرال ضیا پر ضد نصیر عباسی په مشرۍ د ځوانانو سازمان ډیر فعال وو. امداد چانډیو په سند پوهنتون کې د معاشیاتو د څانګې زده کوونکی او د اس ان اس اف مشر وو. هغه او ملګري یې د خپلو حقونو او مارشلا پر ضد مظاهرې وکړې چې نتیجه یې دا سوه چې په 1971 کال کې امداد چانډیو او ملګري ونیول سول.
جب ضیاء الحق کا دور آیا مارشلا لگی تو اس وقت پھر میں
کله چې ضیاء الحق مارشلا و لګول نو هغه وخت سه او درې نور ملګری په 1971 کال کې گرفتار کړل شو. تر دې لمخه د 1971 کال د اگست پر 9 نیټه نذیر عباسی شهید کړل شو. نو موږ د هغه د وژنې پر ضد په سند پوهنتون کې مظاهره کولې. ښکاره خبره ده چې موږ د مارشلا مخالفت کولې، نو دوی غوښتل چې موږ ونیسي.
گرفتار کیا گیا.
خدا اندا چانڈیو د نیولو منظر هم عجب وو. هغه چې کلا نیول کېدی نو پر دې وخت پر ځای د دې چې خپا یا وژاړي هغه برعکس وخندل.
اداس نسل ناول پڑھ رہا تھا عبداللہ حسین کا لے
ز پر کٹ پروتم او د عبداللہ حسین اداس نسل ناول ملوست پنور ملګرو کی چا خواړ پخول او څوک په بل کار لګیاو. ناڅاپه په زور زور دروازه وټکیدل او داسې ښکاریده لکه یو څوک چې ور راوتوي. څنګه چې دروازه خلاص شو نو پولیس په ساده کپړو کې نن ننوتل. د دوی دا خیال و چې کېدای شي لمر سره وسله وي، خو موږ هیڅ نه لرل. یوازې د ذوالفقار علي بټو ته د ورکړل سوي پانسي پر ضد کمپلیټونه وو. موږ غوښتل چې د اپریل پر څلورمه نیټه په خلکو کې وویشو، خو موږ یې تر دې څلور ورځې لمخه ونیولو. دوی پمپلیټ هم واخیستل، دوی ته خو وسله په لاس وره نغله، خو زما پر سینه کښېنستل. چې همدا وخت ما له خندا راغله او ورته ویل مې کښته سئ زه در سره ځم. له دوی سره اتکړۍ نه وې، نو موږ لاسونه یې د کټ په پړیو راوتړل او په ګاډۍ کې یې پولیس سټېشن ته یووړل. امداد
چانډیو او ملګری یې په حیدرآباد زندان کې تر څه کم دو کلونو پورې وساتل سو، خو عدالت ته وړاندې نه کړل سو. عجبه دا ده چې کله پر یو کس مقدمه جوړه سي نو هغه کوشش کوي چې مقدمه ورباندې ونه چلیږي، خو امداد چانډیو او ملګری یې د ځان خلاف د مقدمې چلولو لپاره په جیل کې باقاعده هړتال وکړ.
تاسو به حیران سی چې موږ 15 د کوونکیو د خپلو ځانونو پر ضد د مقدمو چلولو لپاره د لوږې هړتال کړی وو. زموږ غوښتنه وه چې مقدمې دې را باندې وچلول سي، چې هره سزا یا جزا وي هغه دې راکړل سي، خو موږ د عدالتي کاروایۍ د پیلېدو په انتظار مه کښېنوئ. هغه وخت عبدالله میمن د حیدرآباد کمیشنر وو. هغه چې مذاکراتو ته راغلی نو ویل چې زه حیران یم تاسو د ځان پر ضد د مقدمو چلولو خبره ولې کوئ. موږ ورته ویل چې د ځان د ازادۍ مطالبه خو نسو کولی، ځکه چې دا خو د حکومت خوښه ده. دومره خو وکړئ چې په کومو مقدمو کې چې مو نیولی یو هغه په عدالت کې را باندې وچلوئ. موږ خو د ځان په خلاف د مقدمو چلولو په اړه هم تحریک چلولی وو.
د دې هړتال په نتیجه کې د امداد چانډیو او ملګرو پر ضد په پوځي عدالت کې مقدمه وچلول سوه. په دوی تورو چې نفرت پاروونکي مواد یې ویشلي او د هیواد ضد فعالیتونو کې لاس لري. دوی په عدالت کې له دې تورونو انکار وکړ او وویل چې جمهوریت غواړي او د امریت پر ضد دي، خو فوجي عدالت دوی ته 9 کاله مشکتی بند او د 10 کوړو سزا واوروله.
د جنوري څلورمه وه سخت یخ، موږ یې وتړلو او په کوړو یې ووهلو. دا سزا یې د حیدرآباد سینټرل جیل په هغه ځای کې راکړه چېرته چې د حیدرآباد سازش په مقدمه کې د ولی خان، خیربخش مری، بزنجو صاحب او نورو مشرانو پر ضد عدالت لګول سوی وو. یوه ښه غټ سړي په زوره زوره په کوناټو کوړې راکړې. کله چې د کوړو سزا ختمه سوه نو موږ هم هغه وخت د جنرال ضیاء الحق خلاف نارې ووهلې. ناره دا وه تاسو چې له موږ سره څه کوئ نو د ایران د استخباراتي ادارې ساوک حشر هم په یاد ولري.
ایران کې جو ساوک کا جو حشر ہے اس کو یاد رکھو تم ہمیں ہمارے ساتھ جو کر رہے ہو.
امداد چانډیو او ملګری یې د کوړو سزا وخوړله او اوس وختو د زندان وکاله او پر دې مهال جبري مشکتی کارونه. امداد چانډیو او ملګری یې د جیل عملې ته وویل چې د مشکت په توګه غواړي قیدیانو ته سبق وروښایي.
موږ ورته ویل چې کوم کار زموږ زده دی هغه په لاس راکړي، موږ به قیدیانو ته سبق ور وښیو. خو دوی انکار وکړ او ویې ویل چې تاسو به قیدیانو ته هم هغه شیان ور زده کړئ چې تاسو لوستي دي. تاسو زموږ قیدیان بې لارې کوئ.
ہیں تو آپ ہمارے قیدیوں کو بگاڑیں گے
خلا جیلا دا باندی دا جنرال ضیاء الحق مارشلا پرزت او دا جمہوریت بحالی لپارا دا گوندونو اتحاد جوڑ سو چی ایم آر ڈی ورتا ویل کیدل ایم آر ڈی تحریک پیل کر خوبلورتا په 1902 کال کې چپلاسی سیاسي فعالینو په خوانی تنظیم ډیموکراټک سټوډنټ فیډریشن په پېښور کې بحال کړ او امدا چانډیو یا د دې لومړی چیرمن یا مشر وټاکی خو هغه په خپل په جیل کې ځان او ملګری منظمول
مر با سٹڈی سرکل یا علمی ناشتے کولے پدی کی با مر پا گڑا کتاب ویلے لو بی مم کولے دا مختلف مضمونونو ترجمی بم کولے مر مختلف کمیٹیان نے یا ڈلی جوڑے کڑی وی دا شوی با مو باندار کولے چا با شیر آورا ولے چا با سندر آویل دا صفائی او دا خوڑو کمیٹیان مو جوڑے کڑی وی یو خارجہ کمیٹی مو دا دیل پارا جوڑے کڑی وی چی هغه زمر دا مسلو پارا دا جیل چارواکو سره خبرې اترې وکړي موږ په جیل کې هم ځان په تنظیمي چوکاټ کې ساتلو خو کله چې بهر د جمهوریت بحالی تحریک یعنی ایم آر ډی زور واخیست او ډیر کسان یې جیل ته راوړل سو نو زموږ تعداد هم ورسره زیات شو د دې تحریک لواجې په زندان کې د بندیوانۍ باوجود راته لږ څه ازادي ترلاسه شو
وړي بہت ایک قید کے اندر فریڈم ہوتی ہے وہ ہمیں حاصل زیادہ ہوئی اس تحریک کے بعد
امدا چانډیو په 1988 کال کې د بند وخت پوره کړ له زندانه راووت په نړیوالو اړیکو کې ماستری وکړه او تر 1993 پورې سیاست ته دوام ورکړ خو بیا یې سیاست ته خدای په امانی وویله په شاه عبداللطیف یونیورسټي کې لکچرر سو دلته د پاکستان پر خارجه پالیسی پی ایچ ډی وکړه او په 2018 کال کې د پروفیسر او ډاکټر په توګه ریټایرډ سو نن سبا د بشر حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د سین صوبې کوارډینیټر دی امدا چانډیو مضمونونه لیکلي ترجمه یې کړي او څو واړه واړه کتابونه یې لیکلي دي د هغه په جیل کې د لیکل شوی سیندی غزلی یو شعر دی
جیون پوره ډېری کولی کوئی بھی جیا نه جیا وا
ژوند می تو تنور دی خو بیا هم د ژوندانه پر لار درمم
درنو اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهور ژغونو کې مو د پوخانی چپلاسی سیندی طالبې له مشر امدا چانډیو د جدوجهد کیسه واوریدله د بلې اونۍ په خبرونه کې به د یو بل مبارز کیسه در سره شریکه کړو تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بلې خبرونه زه عبدالحی کاکړ دوته په مخه شوایم
مجنونی ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاوے گا جانانا پانا تاشا مین مین راشا مجنونی ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاوے گا جانانا پانا تاشا دستائیم تاز ماشا خوٹائشا بخنداشا دستائیم تاز ماشا خوٹائشا بخنداشا زار زار زار
شندو دے پسوان لسترگ ده قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان رازا 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 سما جانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان Oh, my God.